پېښور کې د ورځې درې بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړې کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او هونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له انیسه اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی د خیبر سوداګر وای حکومت د افغانستان سره د تجارت لپاره د تورخم پر سي متبادل لارې نه پرانیسي. پورګزو کې پکان کې د 14 لوجې درې تنه وشل شوی او اطلافي ځواکونه د عراق له تاجی پوزي اډې څخه خپل پوزیان راوباسل. د خبرونو تفصیل د خیبر سوداګر وای حکومت د پتورخم دروازه عمل زیات کړي، سہولتونه دی ورکړي او د ترانزیت لار دی نه بدلوي. د خیبر چمبر اف کامرس او انډستریز یو مشر جابر شنواری پر نو وخت مشال لړیو ته ویل د لارې بدلولو د حکومت دا ګام به د ځایي خلکو روزګار او آمدن متاثر کړي. پاکستان د مارچ په 14 د تورخم دروازه د ترانزیت تجارت او تګ راتګ لپاره تړلې و چې د مې په 14 یوازې د تجارت لپاره پرانستله، خو دا مو خلکو تګ راتګ په اوسم بند دی. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ترانزیت او سوداګرۍ سره تړلو کسانو پرون په خبرې کې مشال رډیو ته ویل د حکومت دا ګام مناسب نه دی، ځکه متبادلې ټاکل شوې لارې هغه سهولتونه او وسایل نه لري کوم چې په تورخم کې دي. د اورګزو په ډولي سیمه کې د کوئلې په کان کې د 14 له امله د مړو کان کیندونکو شمیر دریو ته رسیدلې. د ضلع پولیسو مشر نثار احمد خان نن مشال رډیو ته ویل پرون د یادی سیمې په کان کې شاوخوا 1 بجې 14 وشوه. د پیښې د زیاتره کان کیندونکو تعلق د سوات له شانګلې سیمې سره دی. د افغانستان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایلې ده چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویل د طالبانو په یو شمېر مشرانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي. د دې پریکړه لیک په بنسټ د طالبانو د ځینو مشرانو په سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي. او د افغانستان ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال نن مشال رډیو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده. د افغان حکومت د دې تازه سرګندونو په اړه پاکستان لاس نه دی ویلي، خو پخا یې په وار وار ویلي چې دوی په رښتینې توګه د ترهګرۍ ضد نړیواله جګړه کې شامل دي او په افغانستان کې امن غواړي. د افغانستان حکومت وای باید نړیواله ټولنه په افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د رستیو بریدونو غندنه وکړي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو رستی بریدونه د دې ډلې د تاوتریخوالي دوام ښایي. د نوموړي په وینا د ډله د سولې په اړه خلک نهیلي کوي. دا څرګندونې په داسې مهال شوي چې په دې رستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې په افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس څخه د ځپل شو کسانو شمیر 2,295 ته رسیدلې. د سرکاري ویب پاڼې معلومات ښایي چې تر نن غرمې پورې په پاکستان کې د کووډ-19 ناروغۍ نه 6,215 کسان مړه شوي، خو نږدې 2,06,000 کسان ترې بیرته ښه شوي هم دي. الته په هند کې د کورونا وایرس په لشمیر تر 3 میلیونو زیات شوی دی، خو د ریپورټونو له مخې هند چې 1.3 اربه آبادی لري کېدای شي پکې د کورونا رښتینې شمیرې تر دې زیاتې وي. په وروستیو څو اونیو کې په نړۍ کې تر ټولو زیات د کورونا وایرس نوي کیسونه په هند کې مخې ته راغلي دي. دا کیسونه تر ټولو زیات په دوو لویو ښارونو نیو دلی او ممبئی کې دي. د هند حکومت نوې څېړنه وایي چې په نیو دلی کې 90% خلکو کې د کورونا وایرس په وړاندې جراثیم ضد یا انټي باډیز موجود وو او یو لس میلیون آبادی لرونکي په دې ښار کې تر اوسه د کورونا 1,50,000 کیسونه ثبت شوي دي. او نن د امریکا په مشرۍ اطلافي ځواکونو د عراق له تاجي پوځي اډې څخه ووتل او دا یې عراقي پوځیانو ته وسپارله. څو میاشتې وړاندې له بغداده 40 کیلومتره لرې پر دې اډه د ایران ملاتړ لرونکو ملیشو راکټي بریدونه کړي وو چې هدف یې د امریکا په مشرۍ اطلافي ځواکونه او اطلافي ځواکونو په یو بیان کې ویلي د دوی د ځواکونو وتل د عراق له حکومت سره د اوږدمهاله پلان یوه برخه ده. بیان زیاتوي په تاجي اډه کې پخوا د اطلافي ځواکونو تر 2000 پورې غړي وو چې پکې زیاتره سږ کال د ګرمۍ په موسم کې وتلي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا انیسه اجمل اوریدل. اوس رپورټونه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي پر تورخم دروازه چوند د تجارت حجم زیات دی او سوداګر له ستونزو سره مخ دي، ځکه نو حکومت پریکړه کړې چې د بیروبار د دې لارې ترڅنګ د خرلاسو غلام خان او د انګور اډې لارې هم د تجارتی حلو زلو لپاره وکاروي. خو بل پلو سوداګر هیلمن نه دي چې دا میکانیزم بګوا کې بریالی شي. دوی له حکومته پر تورخم دروازه د غنی ګونی کمولو لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. د فرهاد شنواری رپورت.
د وزیر اعظم عمران خان د افغان امور معاون محمد صادق خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تورخم باندې د زیات ټرافیک او بیروبار له وجې به د ترانزیت سوداګرۍ څخه برخه خرلاسو، انګورډي او غلام خان ته اړوي او په دې لړ کې یو پارلماني پلاوی کراچۍ بندر دوره کړي چې هلته د سوداګرو او ترانسپورټرانو ستونزونه ځان خبر کړي او د حل لارې راوباسي. دا په داسې حال کې دا چې په دې ورستو کې د تورخم پولې د سنبالولو پالیسۍ او هلته د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره لګول شو بندیزونو له وجې ټرافیکي ستونزې زیاتې شوې او دواړو خواو ته په زرګونه مال وړونکي ګاډي جمع شوي او په تګ راتګ کې ډېر وخت اخلي. په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی واحد خان شینواری مشال ریډیو ته وایي، مونږ فکر نه کوو چې د ترانزیت غوندې مهم مالونه به د تورخم نه علاوه په نورو لارو باندې په سهولت او خوندي طریقې سره افغانستان ته ورسی.
ترانزیت خو ډیر یو حساس ایکسپورټ دی، مطلب دا خو د افغانستان یا د افغانستان چې کوم تجار دی دا هغه یو امانت دی. دی کې قیمتي مالونه دي، په دې کې چې کومه دا یو امانت ته دي، باقاعده سکیورټي په کار ده، حفاظت یې په کار ده، دا به څنګه ځي؟ بیا په کار ده چې افغانستان خپل پوله باندې وګوري چې هر هلته دې لپاره سم میکانیزم شته، سهولت شته، دا مال به مارکیټ ته صحیح ورسي و به نه رسي، یو مقرره وخت باندې به ورسي و به نه رسي. غیر ضروری رکاوټونه دي، په کار ده چې دا رکاوټونه لری کړی شي.
ته خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یو مشر جابر شینوار وای چې په تورخم باندې ترانزیت رقم مولو سره به هلته د خلکو په آمدن ور سره ډیر اثر پریوزی او حکومت لپکار ده په تورخم کې ټرافیکي ستونزې هوارې کړي او سوداګرو ترانسپورټرانو ته سهولتونه ورکړي.
مقصد دا چې زموږ په تورخم باندې ولې اثر نه غورځي؟ روزګار په هم یو طرف ته درو، نو دا خو معلومه خبره چې په موږ باندې لږ نه ډیر اثر چاول وي. مخکې چاول مالې اوس خرلات شو، انګور ډا غلام خان ته واوښته، دا اوس هم روان دی، ټرانزیت هم روان دی لږ نه ډیر، ځکه چې دا خو موږ چې دا هغو چې خپل کوم څه و خوالې دومره سهولیات هم ګوره نشته دی. ما غلام خان هم لیدلی، ما خرلات هم لیدلی، خو والې زه داسې ګمان هم نه کوم. هلته خو نه کانټې شته، نه داسې ویباک سهولت شته دی، نو زه حریان دې ته یم چې دوی هلې اړی خو دلته دا اسانتیا جوړه کا.
تورخم دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې و، خو بیا د مئی په 14مه نیټه یوازې سوداګرۍ لپاره خلاصه کړل شوه. سوداګر او ترانسپورټران وایي په تورخم دروازه د مختلفو بندیزونو او سختو پالیسیو له امله ډیر بیروبار جوړ شوی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ پرې تجارت راکم شوی. او د دوی په وینا پخوا به په دې دروازه د ورځې 300 گاڑی افغانستان تا وړیدل، خو اوس یوازې یو نیم سل گاڑی پرې اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
په شمالي وزیرستان کې د جنغوزو یا چلغوزو فصل په را رسیدو دی، خو د سیمې خلک د عملیاتو له وجې نورو ځایونو ته کډه شوي دي. حکومت هر کال دغو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د محدود وخت لپاره شوال او نورو سیمو ته لاړ شي او خپل برخه چلغوزي ټول کړي، خو خلک وایي امنیتي ځواکونه نه پرېږدي چې د پش زیارت امنیتي پوستې نه دوی وړاندې لاړ شي. دوی له حکومت غواړي چې د مخه خلاص کړي. بل پلو امنیتي ادارې وایي په سیمه کې تازه عملیات ختم شوي، نو هر کس ته اجازه نشي ورکولی چې د شوال غرونو ته سفر وکړي او په محدود پیمانه به دوی ځینې کسان پرېږدي. عمر وزیر د موضوع تفصیل راکوي.
د شمالي وزیرستان شوال، باکاخیل، جاني خیل او کابل خیل قبیلو مشران وایي چې حکومت او فوز ورته انټری ورکړې وه چې شوال کې خپل د زنغوزو فصل وګوري، خو په پش زیارت پوستای سر کړی خپل د پلار نیکه خوره ته نشی تللی. د شپږو کالونو نه بے کوره هم دی او په کال کې یو ځل د زنغوزو شو کولو ته هم اجازه نه مومي. دوی تور پورې کوي چې ټیکاداران هلته ولاړ شي. حکومت اجازه ورکړي دوی د خپلو زنغوزو فصل نه محرومه کړي. د شوال اوسیدون کې ریاض خان مشال ریډیو ته وویل
سمیشته مخکې د انټریو لا پراسس شریو د انټریو لا پراسس وشو ځنی خیل بګ خیل کو بل خیل کو مرغلای دی پښ په زیرات باندې نو ستای دا مخته آرډر نه ملاویږي داس کا سوچ اته د سره لینک وی هغه خال ته آرډر ملاو دی هغه خال تلای دی هغه خال کې غټه هم وکتل خو میج هغه کا سوچ د دې سره لینک نشته دی خپل جایدادو دی نیکه جایدادو دی میج نه پرېږ دی خال کې دا شکوک به د شوې دی چې زربا زب نه دل دا شای دا خال خرڅوي دغه میج دغه کومه دا ټینګه دو چې په دانه دل میشي د غټه پښتنه نه کې میشي پښتنه کې به د خور پښتنه کې چې د امن په نوم شاول وته پرې شای وو په ناس وو ان شاء الله بيستاري سره میش پدارو د نسوي سپر میش تخپل حق مل او شوای نه خپل خور ته مين نه تلی نه وي
د شوال سیدون کې امان وزیر وای چې د شوال خپل خلک په سوال مهنت خپل شوال ته نه پرېګ دی واپسی خوصه چې په کال کې یو ځل دومره وخت نه ورکوي چې خپل د زنغوزو فصل په اسانه راوړي
چې کله ها د غټې د چلغوزې د ټولول ټیم په قاعده مش انټری ان ای سی نمبر خلک نو مینا هور کې چې د مش خپل ملکیت ته نو د په قاعده مش ته نوټیفیکیشن هجاري کو چې کله مش اوس زیاره چې پوسټ تر سیږي هغه ته د اجازه نه ورکوي عام غریب خلک ته هغه ته پر بیا هل لیمټ کړی چې د دې پر وخت چلغوزي په یو وخت په ګنټې کې
د باکا خیلو یو مشر ملک پسین وای چې حکومت او فوز د جرګې وروسته دوی ته اجازه ورکړه خو بیا یې په پوله ایثار کړل
میژ یو جرګه مقرره کړې وا شاول د پورا هغه میژ ته شاول آرډر وکړ چې میژ منیسټر صاحب وپکې او د میرم شاه ډی سی وپکې کرنل صاحب وپکې میژ دوه ورځې مخکې پوسټ سره نه د چکیم د اجازه کړای وو میژ ورسه درې دویش په پپش دی رات باندې په میژ باندې وښولې میژ ته اجازه اجازه ملاو دی خو میژ ته د پښ دی رات نه دله اجازه نه ملاویږي
د شوال خلکو دغه غوښتنو او تورونو په اړه د امنیتی ځواکونو یو لوړ پوړی افسر چې ورته رسنیو سره د خبرو اجازه نه و د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې دغه تورونه ردوي دوی د شوال مشرانو سره جرګه کړې چې پکې په خپله ناس وو د شمالي وزیرستان او بنونه د صوبایي اسمبلی درې غړي هم په دغه جرګه کې ناست ول اوس مهال دوی صرف خپل د زنغوزو فصل لیدل غواړي چې د مختلفو قبیلو سل مشران یعنی نمایندگان دوی وټاکل خو د سلو په ځای دوی 1500 پورې د باکا خیلو جانی خیلو کابل خیلو ماده خیلو او خدر خیلو مشران شاوال ته د خپلو زنغوزو فصل لیدلو ته ولېګل چې هلته رسېدلی میاشت پس چې دوی کله خپل فصل شو کوي نو بیا چې څومره هم مزدورانو لیست ورکوي هغوی ته به دوی اجازه ورکوي خو داسې نشي کولی چې ثابت کامونه هلته ولېږي ځکه چې تازه تازه عملیات هم د شوال کلیر کولو لپاره روان دي څوک به هم د خپلو زنغوزو نه محرومه کیږي او را روان کال پورې تمه کړي چې شوال کلیر کړي نو راتلونکي کې به د اجازت نامو ضرورت هم نه پیښیږي شوال د زنغوزو لوی ځنګلات لري اوسیدونکي د شپږو کالونو نه بې کوره دي د دوی په وینا هر کال د دوی زیاتره زنغوزي ضایع شي که حکومت او فوزر شوال ورته کلیر کړي او دوی نور خپل سیمو ته ورستانه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چین ته د خپل وروستي سفر پر مهال خپل چینایي سیال سره لیدلی او پر سیمایزو چارو علاقه سره خبري کړې دي رپورټونه وايي د کشمیر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر وروستي او سرګندونو وروسته د سعودي او پاکستان اړیکې اغیزمنې شوې دي په داسې وخت کې چین ته د شاه محمود قریشی سفر د پاکستان لپاره څه معنی لري پر دې موضوع زموږ همکارې ملیحه امیرزاده له کارپوهانو سره خبري کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
پاکستان او چین موافقه کړي چې د خپل غټو خوندي کولو په سیمه کې د سوکاله او سولې او پرمختګ لپاره به په ګډه اقدامات کوي. د دوانو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو شاه محمود قریشی او وانګي د چین په هاینان صوبه کې د اگست پر 28مه د ستراتیژیک ډایلاګ دویم پړاو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل چې د کووېډ 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزې، دوه اړخیزو تعلقاتو په ګډون په نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو به خبرې اترې جاري ساتي. د چین ولسمشر شي جن پینګ هم د سپد وبشتما د پاکستان ولسمشر عارف الوی ته یو خط په جواب کې ویلي چې دواړه هیوادونه په سیمه کې د خپل مشترکه ګټو، امن، ترقی او د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتولو لپاره کار کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اگست پر شلمه چین ته د ورځنی سفر په داسې حال کې وکړ چې نوموړي سو ورځې مخکې د کشمیر پر لانجمنه موضوع د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی په کردار نیوکې کړې وي. نوموړي ویلي چې که د کشمیر په مسله او آی سی ډراونه غوښتنه، دوی به مجبور شي چې د ملګرو اسلامي ملکونو یو غونډه د سعودي عرب په غیر موجودګۍ کې راغواړي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د قریشي سرګندونو باندې تنقیدونه وکړل او دا یې غیر ذمہواره بیان وبللو. تر دې بیان وروسته د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا د اگست پر 14مه د سعودي عرب دوره کړې وه، خو د سعودي عرب ولی عہد شهزاده بن سلمان سره ملاقات نه شوې. په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو پوهان د قریشی وروستي بیان او چین ته دغه سفر ته په سیمه کې د ممکنه نوو ائتلافونو په نظر ګوري. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نوید حسین د اگست په 22مه مشال ریډیو تویل د پاکستان په خارجه وزارت او بهرنۍ تګلاره کې د ډیر وخت راهیسې د تبدیلې ضرورت محسوسېدو چې اوسني حالات یې څرګندوي.
دا څه ښکاري، دا یو سنجیده کوشش دی چې پاکستان خپل خارجه پالیسۍ کې تبدیلی راولي. دا اوس هغه وخت نه دی چې څوک به صرف د مذهبي بنیاد باندې ستاسو مرسته وکړي. دا اوس ټول اکنامک انٹرسٹ لوبی دی زبان کو مان سے پاکستان با سعودی عرب سے تعلقات بالکل خود خراب ہے، کو هغه بده کې چین چې له خامخارا ولی او د خطه کې او ټول دنیا کې چې کوم نوې جیو پولیټیکل الائنمنت کې ګینو هغه کې چین دا غواړي چې پاکستان او ایران چې د هغه کې یو لیډینګ رول دا هغه پلی کې. نو دې ځای کې د شاه محمود قریشی چین ته تلل لاول ته واپس راتل، هغه نه دا خیال چې چین د طرف دا ډېر کلکه مرسته د پاکستان دی خارجه پالیسۍ کې د تبدیلې په اړه خبرونه کړل.
په پېښور پوهنتون کې استاد ډاکټر سرفراز خان هم په سیمه کې د نوو جغرافیایي سیاسي ائتلافونو طرف ته اشاره کوي او وایي چې په نورو هیوادونو باندې د خپل اقتصادي انحصار لوجې پاکستان په وخت په وخت داسې فیصلې کړې دي چې چرته زیاته مرسته کیږي هم هغې طرف ته زیات رجحان وي.
کشمیر او دی معاملات باندې د هند هم چین سره معاملات ټیک نه دي او د پاکستان هم هند سره معاملات ټیک نه دي. امریکا او هند نږدې کیږي او پاکستان، چین او ایران نږدې کیږي. او سعودي عرب ولې چې د امریکا سره مرستیال مخکې موسم اسرائیل، امریکا او سعودي عرب دا یو الائنمنت جوړیږي. دوباره دا فکر دی چې دنیا اوس نورا یک قطبی نه ده پاتې، بلکې دې کې یو واضح قطب نور هم را پیدا کیږي. دا کثیر القطبی شي، خدا خو به کېدې شي پاکستان کو دے انحصاری نشی کرے دے یا یوں طرف باندھے چکے دے دے انحصاری یا بل طرف باندھے دے داری. پاکستانی معیشت چی دے اگر دے خراب دے دے کلا یوں نہ کلا بل نہ پیسے والی او چی سوک پتا زیادی پیسے ورکی اگر ورکی دے آگی سرا آلائن ملک سی.
در شنون کی وائی سعودی عرب وقت پا وقت دا پاکستان اقتصادی مرستہ کردی دا، نو پاکستان دازی هم نشی کولی چی لے سعودی عرب سرا اڑی کے خرابی کڑی، زکر چی دا 2013 کال دا جولائی تر انتخابات وروسته چی پاکستان تحریک انصاف گوند واکمن شو، هغه مهال یې ویلیو چې هیواد له لویو اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی. هغه وخت حکومت د مالی مشکلاتو د هواري لپاره له سعودي عرب، چین او متحده عرب اماراتو نه په اسانو شرطونو پورونه واخستل. خو د دوی په خبره په داوروسیو کې د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ تعلقاتو کې کشیدګي پس چې کله ریاض له اسلام آباد د خپلې قرضې د واپسې تقاضا وکړه، نو چین د پاکستان مرسته وکړه. د اگست پر 28مه د پاکستان او چین بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د ملاقات وروسته بیجینګ په یو بیان کې ویل چې د پاکستان د هغه خود مختار لارې د انتخاب ملاتړ کوي چې دغه هیواد د خپلو کامی حالاتو مطابق کړی ده، چې مقصد یې په سیمه کې د ښه امنیت فضا جوړول او په نړیوالو سیمه ایزو چارو کې مثبت رول لوبول دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان د مرکزی ائتلافي حکومت دوه کاله پوره شول. د هیواد ولسمشر عارف علوی د دریم پارلماني کال پیلې دو پر مهال د حکومت د کارکردګۍ ستاینه کړې، خو د چارو ځینې پوهان وایي د حکومت په تیر پارلماني کال کې له اپوزیشن سره اختلافات زیات شوي او قانون سازي هم په سمه توګه نه ده شوې. دوی وایي حکومت د پرمختیا په برخه کې هم خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. بلخوا حکومتي غړي وایي د اپوزیشن په سلا مشوره جوړ شوي قوانین یې سم عملي کړي او گن پرمختیایی کارونه هم سرته رسولی دي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورٹ کی.
په پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې پوهانو تور پورې کړی چې موجوده حکومت په تیر پارلماني کال کې د غنو قوانینو او بیلونو یا قانوني مسودو منصورول وروسته هغه په سمه توګه نه دی عملي کړی او نه هم په نورو برخو کې سمه کارکردګي ښودلې ده. دوی دا خبره لاغرسته وکړه چې د اگست په شلمه ولسمشر عارف علوی د دریم پارلماني کال په لیدو پترس کې پارلمان ته په وینا کې د موجوده حکومت د کارکردګۍ ستاینه کولو سره ویل چې حکومت په تیر پارلماني کال کې په ترهګرۍ کورونا وبا کابو چولو سره سره غنې اقتصادي ستونزې هم هواری کړی دی. په پیښور کې خبريال شمیم شاهد د اگست په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې دویم پارلماني کال د احتجاجونو ډکو او د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اختلافات نور هم زیات شوي دي
او بایکاټونه پکې شوي دي. صرف یو غټ قانون پکې دار اغله دي، پوه د سر لخر د پاره چې کوم ایکستنشن معاملہ و نو هغه پکې دواړو غړو پکې یو بل سر تعاون کړو او هغه شی و او ور سره کتا سو ګوري. نو په دې دوران کې د اس بے اختلاف چکم خلق اگئی پا تیر کال پا جیلونو کیا چولیو نو آگئی کی زیاد خلق نو دے اس بے اختلاف تا پارا خفا دیو چی حکومت سر بل لارا نو چا آگا پری دیزا که چی عدالتونو کی دا غی زمانتو نو شو او دے احتساب پا عدالت کی دا غی خلاف چکم الزامونو لگولی شو نو آگئی کی ثبوتو نو پیش نشو نو او بلکہ منگو گرو نو دو حکومت دا پارا خفا دی نو چی حکومت بیا چکم دن خپل وزیرانو مشیرانو دای بدلول را بدلولو چې کوم پینډینګ لیجیسلیشن دی نه پاره باندې دی عمل درامن نه کړي.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي د پل ډاټ ادارې په حوالہ په یو ریپورت کې لیکلي چې د تحریک انصاف په مشره د موجوده حکومت د لومړي پارلماني کال پرتلا د دویم اغه پر مهال قانون سازي 200% ته زیاته شوې ده. د ایجنټس په خبره قومي اسمبلی په لومړي پارلماني کال کې لس قانوني مسوده او په دویم اغه کې بیا ډیرش قوانين منسوخ کړي، خو پل ډاټ ادارې دا هم ویلي دي چې د لومړي پارلماني کال په نسبت په دویم اغه کې د قومي اسمبلی غونډې لګي کمی شوې وي چې یو بجای کورونا وبا کې د شي. په پیښور کې د مشرق ټي وي بیرو چیف محمود جان بابر بیا د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو په حوالې سره وایي چې د تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتلو وروسته د پارلیمان دننه او بهر د ولس د خیر خیګړې پر مختیایي کارونو او خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو ویلي وو، خو تر اوسه د لړکې خپل شمنې نه دي پوره کړي.
کله خیبر پختونخوا او د فاټا تر حد پورې خبره وکړو کنه دلته پتا سو دي ته دیم کال نه وایي دا اوس دو کال نه دی پوره شوی، دا اوه کال پوره شوی دی. په دې کې که تاسو وګورئ نو په دې اوه اتو کالو کې چې کوم غټ کارونه دوه کېده هغه کې یو د پیښور بی آر ټی دی وی چې موږ مکمل کو غټ پروجیکټ وو هغه کې لا مکمل نه دی، خو دې وی چې بس هغه مو مکمل کو دا غټ کارو باقی لا ډیر کارونه پاتې دي. په دا پروجیکټ ډی ری سی دی هغه خپل ځای باندې لا پاتې دي. بیا دې وی چې موږ سوات ایکسپریس وی فیز 1 چې موږ دې دا موږ مکمل کو په هغه کې هم لا نن کار نه لګوندي کم پاتې دي او فیز 2 منځوري دی واغستا. دا دوه خوده سي غټ کارونه چې دا دی وکړو. دین علاوه که تاسو وګورئ نو دا د لیوی فورس چې کوم د قبایلی علاقو هغه په خاصدار هغه پولیس کې زم کوم نو دې ته تاسو ویل شي چې دا داسې کارونه دي چې دې ته سکار ویلې شي. او دې سره که تاسو بل شی وګورئ د عمران خان صاحب وعده کړی و چې زه به د اختیارات لاندې سطح پورې بوزم، دا به مونږ بلدیاتی انتخابات وکړو په هر صورت به کوو.
په بلوچستان کې خبريال سید علي شاه وایي چې د بلوچستان غنی سیمه اوسم د پرمختیا په برخه کې ډېر رستو پاتې دي او الته اولس د بنیادي حقوقو نه به برخې دي.
کې دوه کال د دې حکومت پر سوي دي دا وخت، لیکن بلوچستان کې اوسم هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي. خاص کر کزه د تعلیم په شوبه کې خبره وکما هغه ډیری دعوی کړی و چې بلوچستان کې به د یو ملین نه زیات یعنی د لس لکو نه زیات ماشومان چې دي هغه د سکولونو د باندې نو دوی به کوشش دا کوي چې دا ماشومان چې دي دا به دوباره سکولو ته راولي. نو زه چې کم ګراوند ریالیټي ده هغه ګورم هغه ماشومان تر اوسه پورې د سکولو څخه د باندې دي. نو زما په فکر سره داسې خاص پرمختګ خو ما نه دی لیدلی. د ډیولپمنټ په حواله ترقیاتي کارو په حواله هم که وګوري د کوټه ښار چې کوم مینس روډونه دي هغه جوړ سو لیکن شاوخوا چې کوم علاقې دي لری علاقې چې دي په هغه کې اوس هم هغه صورتحال دی. په کوټه ښار کې دا وخت د چلو بنسته.
بلخوا ته پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی اقبال اپریدی وای چې په تیر پارلیماني کال کې حکومت د اپوزیشن په سلام مشوره قانون سازي کړی دا او تر ډیره هغه عملی کړی هم دا. نوموړی سیاتبی
خبر ہو گیا پکانی سازی کا دس ہو گو رہی نو چھ سمرن بیرون راغلی دی آگا میجوریٹی سر پاشمی جی در کرنی سمجھے نا وہ پاگے کی رکاوٹ لے جوڑ سے وہ پاگے کی کتا سو گو رہے دا پوزیشن کو حکومت خلاف واویلا یا پروپیگنڈے پخل دے وہ چکل ہے دو ٹین خبر راغلے دا آگوی دا مسئلہ ہے کیونکہ آگوی پڑی رزائینو کی پاسو دی نو دا حکومت سپورٹ دا آگوی کو کانی سازی کے طرح سپورے جاری دے
وزیراعظم عمران خان د دویم پارلیماني کال پوره کېدو په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې حکومت یې د انصاف او برابرۍ په بنیاد په جوړې شوې ټولنې باور لري.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفي را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
ومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچستان د کیټس ضلع د یوه ځوان حیات بلوچ د وژنې پر ضد مظاهرې شوې دي. د نوموړي کورنۍ سیاستوال مدني فعالان او زده کوونکي له حکومته د دغه پیښې د رڼو پلټنو او ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د بلوچستان حکومت وایي د بلوچ کورنۍ ته به انصاف ورکوي. تفصیل د ګلیاس په راپورټ کې.
دا بلوچستان کې ضلع مرکز تربت کې د وژل شوي ځوان حیات بلوچ کورنۍ له حکومت غوښتنه کړې چې انصاف دې ورکړي شي. د اف سي زواک یو سرتیری د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د اګست په 14مه په تربت کې ویشتلی وو. د حیات بلوچ رور مراد خان د اګست په 23مه مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په دې سخته غړې کې ټول ورسره ولاړ دي او هیله لري چې په راتلونکي ورځو کې به هم ورسره په څنګ ولاړ وي. د وژل کېدو پر وخت د حیات بلوچ مور او پلار هم موجود ول او مراد خان وای د مور او پلار ذهني حالت یې اوس هم ډیر خراب دی.
د هغو مخې ته وژل سو. دوی یوازې دا غواړي چې قاتل ته دې سزا ورکړي سي. که له موږ سره انصاف وسي نو بیا به بل غریب کس نه وژل کېږي.
د پاکستان په کچه د حیات بلوچ د وژنې غندنه وشوه. سیاستوالانو مدني فعالانو پر حکومت غږ وکړ چې د دوی په وینا ماورای عدالت وژنې پلټنې دي وکړي او پکې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. د پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو ښارونو کې مظاهرې وشوې. په تربت کې ځایي خبریال منظور موسان د اګست په 23مه مشال اړتیا ویل چې په خار کې ګڼو فعالانو د حیات بلوچ وزن پر ضد لاریون وکړ.
په دې مظاهره کې د خزو او طالب علمانو شمیر زیات و. دا یو غیر معمولی مظاهره وه. د لاریونوالو مهمه غوښتنه دا وه چې د حیات بلوچ قتل کې نیول شوي تن ته سزا ورکړل شي. دوی دا هم ویل چې باید نظام کې بدلون راشي. په نظام کې باید پرته له کوم جوازه د امنیتي سرتیرو لخوا د وګړو د وژنې د تدارک خبر وشي.
همدارس د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې په سلګونو فعالانو او ځای خلکو مظاهره وکړه. په گوادر کې مقامي خبريال اسد بلوچ د اگست په درویشتمه مشال اړتیا ویل چې د حیات بلوچ وزن پر ضد مظاهره کې یو خبره مخې ته راغله چې ډېره موده وروسته خلکو پر دې معاملاتو خبري شروع کړي او آواز یې پورته کړی دی.
د بلوچستان پر معاملاتو به خاموشی وه او خلک به ویریدل. دوی به خبرې نه کولې، خو دغه تاثر اوس په ختمېدو دی. اوس خلک خبرې کوي او مظاهرې هم کوي. له ډېرو کلونو وروسته بیا د احتجاجونو دور شروع شوی.
خبریال اسد بلوچ ویل د صوبې پولیسو مشر ډاډګیرنه ورکړې او خلک هیله مند دي چې په دې پېښه کې به انصاف وشي. د بلوچستان سربېره د هیواد په نورو سیمو کراچۍ او اسلام آباد کې هم د حیات بلوچ قتل پر ضد فعالانو مظاهرې وکړي. په اسلام آباد کې خبریال احسان مسعود د اگست په درویشتمه مشال اړتیا ویل چې په ټولنیزو رسنیو د حیات بلوچ وزنې بیا بحثونه راپارولي او خلکو په دې لړ کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړي.
دوی دا ډیمانډ کړی و چې حکومت ته دې والی سره سیده نه دی چلتا، فوټو آپس کنه آی جی ایف سی ورکلی او تصویر ورسره ایستی و چې دا نه دی، بلکې هغه فیملی ته پکار دی چې انصاف ملاو شي. او که تاسو ته څنګه یاد وي چې څنګه نقیب محسود یې مړ کړی و، ناخته عمر مې چیف پخپله ورغلی وزیرستان ته او دا نقیب محسود پلار سره تصویر اخیستی و، خو ایکشن اوسا پورې اخیستی شوی نه دی راونوار خلاف، بلکې جو څومره اوسا هلته پیشی کیږي پاخ کې چا کوم ویټنس دی راونوار خلاف هغه هم بیک آؤٹ کیږي. نو خلکو پرون په مظاهره کې جو څومره پروټیسټر وو
د بلوچستان د ملیشي ځواک یو مشر جنرال سرفراز علي هم د اگست په 19مه د کیج ضلع په مرکز تربت کې د حیات بلوچ کورنۍ ته فاتحه وکړه او د هغه په وژنې غمرازي وکړه. د بلوچ وزن په اړه اف سي ځواک په بیان کې ویلي چې د اگست پر 14مه په تربت کې پر سرتیرو د ریموټ کنټرول بم برید وشو چې پکې درې سرتیري ژوبل شول. بیان وایي تر هغې وروسته د امنیتي ځواکونو د مشکوکه وسلوالو د نیولو هڅې پیل کړې او د حیات بلوچ په ګډون یو شمېر کسان د پښتنو لپاره درولي ول چې هغه مهال ور باندې د اف سي یو سرتیري ډزې وکړي او وی واژو. بیان زیاتوي هلته موجود سرتیرو هغه کس ونیول او پولیسو ته وسپارلو. د بلوچستان حکومت وایي لاکت شیوانی د اگست پر درویشتمه مشال رادیو ترڅنګ رسنیو ته په لیګلی ویډیو پیغام کې ویل چې د حیات بلوچ وزنې پیښه ډېره دردونکې او تکلیف رسونکې وه او حکومت په دې لړ کې به انصاف کوي.
اس درد اور کرب میں مزید اضافہ اس وقت ہوتا کہ اگر اس واقعے کا کوئی نوٹس نہیں لیتا.
په دې کرب یا تکلیف کې به هغه وخت نور هم اضافه کېدله که کله د دې پېښې نوټس نه وای اخیستل شوی یا په دې پېښې کې کړ کس مفرور یا گرفتار شوی نه وای، هغه وخت به بیا د تکلیف کیفیت نور هم زیاتېدلی. خو حکومت د دې پېښې په سمدستي توګه نوټس واخیستی، اف آی آر یې درج کړی، ملزم نیول شوی دی. د قانون مطابق به ملزم عدالت ته وړاندې کیږي او له انصاف سره به مخامخ سی.
موزز عدالت میں وہ پیش ہوگا، انصاف کے کٹہرے میں وہ آ کر کڑا ہوگا.
په پاکستان کې د بشری حقوقو ادارو هم د بلوچ پر وژنه خواشینی خواولي. د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان څنګ مشر حبیب طاهر اډوکیټ د اگست پر شلمه مشال لډوی ته ویلي ول اندېښمن دي چې خای په راتلونکي کې د حیات بلوچ پر کورنۍ فشار راوړل شي او هغه جوړ جاړې ته رضا کړي. دغه په خبره د وژنې شاهدان شته، خو په تیرو وختونو کې هم د دیت یا خونبه حسې شوې دي او دا دود شته.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
او سوریدونکو اونیس پروگرام د مشال مرکه درته ورو د دیونه د خبرونه چې زمونږ همکار سراج زهیر جوړ کړی دا تاسو به پکې د مردان دیو شاعر او لیکوال حضرت زبیر د ژوند او دغه د هنري کارونو پاړه هم داغه لخلې ووري.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
جگران اوریدن کو د مشال مرکه پروگرام دی او ز سیرت ظهیر یما زنندل ته مردان ته راغلی ما او په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال شاعر ادیب او ډرامه نگار حضرت زبیر زبیر سره ناس یما نن دغه سره دغه مشال مرکه کو داغه نه بدغه د ژوند په حق له پښتو د پښتو ادب په حق له بتی پښتو د پښتو ډرامې په حق له بتی پښتو حضرت زبیر سره اول لندغونته خپل پیژنګلو کې چې تاسو تعلیم د کم ځنه حاصل کړي دی او پېښه مستدا سره روزګار کوي
ډیر مننه ظهیر صاحب تاسو ما سره مرکه کوي زمانو حضرت زبیر دی ز په مایا رکلی کې پیدا شوې مو خپل تعلیم مېل تکي تر نه هم لسم پوره کړو دا غزه په سکول کې بیا می په مردان کالج کې داخله واغښته دا غي نه پس سوار لسم می مردان کالج نو کو پرایویټ توګه باندې می هم پښتو هم اردو کړو بیا د ایجوکیشن محکمې ته ورغلم ولته کې د استادې استاد په حیثیت کار کوم او د پښتو شعر او ادب سره د تیرو دیر شو کال راسي تعلق لرم
حضرت زبیر صاحب تاسو زبیر خو تاسو تخلص ته کنه نوموم دی
جی جی بالکل حضرت زبیر منوم دی او زبیر می تخلص دی
حضرت زبیر زبیر صاحب دار تو ہے چی د پختو لیک لوس مو په باقاعده تو گا کل نه شروع کړی دی
دا د کال 1978 یم خبره ده چې په دغه دوران کې زبداندی شمس و قمر چې د پختو یو مشهور غزلګو شاعر دی دا غ رشتہ دار هم دا په نوسو کې راځم اغي سره د ناس ته پاسې برکت هلته کې دا غ په دکان سعود اورو کې با شاعرانه دیوان ډیر کې ناسل چې پاغي کې نور البشر نوید ډاکټر اسرار محب الله شوق مشتاق الرحمن شفق مشتاق مجرو او اسرار د تورو دا سډیر ملګری راتلل د بهر ملکونو د بهر زینو بهر علاقو میلمانه بو مراتلل ایوب صابر صاحب د خو یو بخیغي راغلو دغه ټولنه کې یادغه ناس ته پاسته کې ما دا غینه هغه تاثر او هغه اثر واغشتو شعر او ادب سره مې دلچسپي او لیک لست مې شروع کړو
په ادب کې چې دینو په کم سیز باندې په کم لیک باندې تاسو خپل ته بازمایي کوي
زه چې کله د دې په ټولنه کې ناس پاستم بیا ما په خاکسار منزل کې زمونږ یو ماما ولی حیدر بادر هغه د پښتون د دې ټولنې سرپرستی اله دغه ټولنه کې بوم زه ناس پاستم نو ملګرو غزل بلی کله ما بوم دغه ټیم کې غزل لیکو خو بیا چې کله په خبرت باندې پوښیم نو نصر ته مې توجه ورکړو او سندره مې ډیره لیکلې ده ټیلی ویژن د پاره مې تقریبا 200 پورې سندرې لیکلې دي او د نصر مې یو کتاب لیکلې دي زه چې کله دغه ټولنه کې وم په 1978 یم کې نو دې ټولنې د ملګرو بدا دغه چې تنقیدي غو اجلاسونه به کول یو بل ته به غزل ورولې زما ذهن ته یو ایډیا راغله چې مونږ د یو رساله شروع کو نو په کال 78 یم کې مونږ ناموس په نوم باندې یو رساله چاپ کوله هر امیاش په چاپ کېده پاغي کې به د شاعرانو او دیبانو لیکونه چاپ کېدل نظم نصر بیا سره اختلافات په وجه باندې د رساله بند شو دوه کالو چلی دا په ونوي کې او اتنوي کې زموږ یو ملګرو تنویر شاه کمال ما وغه په شریکه باندې یو درې میاشتینه رساله شروع کړه د ګلبن په نوم باندې نو دا غي نه پس بیا هغه رساله هم درې کالو چلی دا او بند شو درې میاشتینه رساله وا اتنه رساله چاپ شوې دي بیا په کال 2009 هم کې پاسون رساله والا ما ته سوال جواب وکړو د غي سره محمد اقبال اقبال زمونږه مشر او غي بوله د غره رساله چاپ کوله هغه چې وفات شو نو ما ته دی ویل چې تمنګ سره په پاسون کې ملګری شه نو دا هغه وخت نه راواله تر نن ورځې پورې با کېد کې سره د 15 کالو راسي د مردان نه دوه میاشتینه پاسون چاپ کیږي چې نگران دی ډاکټر اسرار دی او ترتیب ورلزور کوم او چاپ کوي زما زیاته توجه هم دک شاعر سره سره د صحافت توم و چیزې د نور ملګرو لیکونو محفوظ ساته مو غدي چاپ شي د چاپ د مرحلو نه تیر شي او محفوظ پاتې شي
سو جره چې تاسو دا دوري سالې شروع کړلې واخه بند شوې دا غي وجوهات سو
هړو مړې رساله چې کله موږ نامو چاپ کول نو پاغي کې زمنګ د ملګرو سره اختلافات راغله چې دا شي بچاپ کیږي دا باندې چاپ کیږي دویم دا چې ګلبل رساله هغه تنویر شاه کمال به موږ ته دا غي پیسې را لېګلې او دا غي پیسو په ذریعہ باندې به موږ دا رساله چاپ کوله او ویډیا هم تقریبا تقسیم ولا خو بیا چې کله دا غینه هغه پیسې بند شوې نو دې سره خپل د پښتو ژبې اخبار رسالې دې سره اشتهارات ني دا غي لستون کینی نو په دې وجه باندې چې کوم رساله خپل ځان په خپل خرسي او دونه پیسې را پیدا کړي چې هغه باندې هغه دوباره چاپ کې دي شي، نو دا سلسله رواني خدا دا چې دغه رسالي هغه مونږ ویړیا دي خلکو ته ورکول او صرف د ادب د محفوظ ساتلو لپاره چاپ کولې. د پښتو ژبې دستون کې کم دي، داغه لیکون کې ډیر دي، مسله دا ده او دستون کې کم دي.
درته وایي چې تاسو دا وخت د کم ادبي تنظیم سره تعلق ساتئ کنه؟ ادبي تنظیمونه پریخي دي.
ما خو دغه د اندیش شمس قمر ولسی ادبي ټولنه دا هغه کې محمد اقبال اقبال او نور البشر نوید او محبوب الله شوق خو هغه ټول مشران چې کله سو پات شو سو یو خو بل خو دغه شو، نو داغه ما غ ټولنه دغه د خصوص نن سبا پاسون رسالی سره مودی خپل یو گروپ دی، یو ملګری دی ډاکټر اسرار صاحب دی را سره، او موږ چې دا پروګرام یا دغه غونډه نو هغه په شریکه باندې کوو د پاسون رسالی طرف نه.
تاسو یو خبر وختي وکړه لپاره یې خپل خبرو کې چې شاعرانو به یو بل ته شعرونه اورول، نو ما اکثر د شاعرانو نه دات پوښتنه کړې دي چې هغه شاعری او تم پخپلم شاعری یو شاعر بل شاعر ته خپل کلام واوري، د دې څه ګټه ده؟ آیا تاسو تر اوسه پورې داسې څه مشاعری داسې څه پروګرامونه چې تاسو خپل ادب چي د ولسی کوي د دې لپاره کوم کردار نه لوبولې، او تاسو چې کوم یو بل ته شعرونه اوروي نه دې ګټه څه ده؟
کله مونږ وګورو کنه نو یو لیکوال یو شاعر چې کوم خپل لیکو کې نو دا غزل دا غوړی چې دا زه نور خلکو ته ورسوم، په هغه باندې زه دا هغه غ نظر وګورم چې څنګه دی چیرې دا ما صحیح لیکل دي دی کې سشتا یا زه د لیک قابلیت کنه ما خو ګټه پریش صاحب دا ځکه چې ګټه په پښتو ژبه کې دا هغه وجه دا غدا چې پښتو غلام ژبه ده، دا دی خپل نه تعلیم ژبه ده نه د عدالت ژبه ده نه د سرکار ژبه ده، ترسو پوری چې دې تخپل حق نه ملاو شوی دا د اخبار جب شوی نه د تعلیم ذریعہ شوی نه د عدالت جب شوی نه، نو ترغه پوری پدی باندې د غټه تصور ګراندې.
دوه خبرې پدی کې تاسو وکړلې دا غي مننه. زه جدا جدا پښتنه کوم. لومبي پښتنه دا چې تاسو وایي چې دې لستون کې نشته، نو آیا دا تاسو په شعر کې یا په تاسو په نثر کې یا تاسو په لیک کې کمزوري نه ده چې تاسو تر اوسه پورې ځان لستون کې پیدا نکو؟
نه، دا پښتو ژبه تاریخ ته چې موږ وګورو ګناه غا د پخوانی زمانه راځي. تاسو وګورئ زهیر صاحب نو کومه د کلاسیک شاعرانو نراولو تر دې دمه پورې چې د پښتو ژبه کې د کلاسیک دونه زبردست شاعران تیر شوی دي، پاره کې تاسو خوشحال بابا وګورئ نو د ټولې نړۍ نمائنده شاعر یادیږي، رحمان بابا دی، دا ټول چې کوم دی تر دې دمه پورې چې اوس څومره شاعری یادغه کیږي، نو په دې کې د لیکون کې هیڅ کمزوري نشته، کمزوري ټوله د لستون کې ده. د لستون کې پدې وجه نه پیدا کیږي چې هغه اول د سره خپل مورنۍ ژبه ورزی نه، پښتو ژبه باندې هغه پوهیږي نه، هغه ته صرف خبرې اترې کوي یاره یو ژبه چې ده نو هغه په سلو رستونو باندې ولاړی لکه د کوټې پشان ویل لیکل لوستل او اوریدل. زمونږ پښتو ژبه داسې ده چې مونږ وایو او اورو یې هم، خو د لیک او د لوست د دغې دواړو سترو نه بغیر دا ژبه ولاړه ده. چې لوستون کې نشته نو زمونږ دا کتابونه دا لیکل دا هغې د لستون کو طرفه کمزوري ده، او لستون کې په لیک باندې نه پیدا کی. خوشحال بابا یو همگیر شخصیت دی، یو علمگیر شخصیت دی، دا هغه په شاعرۍ کې هر قسمه موضوع شته. د رحمان بابا په شاعرۍ کې داسې په کلاسیک په اوسنۍ زمانه کې تو ګورو نو چې کوم لیک کیږي په هغې کې به واړه واړه لکان یو داسې زبردست شاعري زبردست لیکل کوي چې سړی ورته حیران شي. نو شته دی خو لستون کې نشته، د لستون کو وجه چې ژبه نشته.
تاسو وایئ چې دا ژبه اوسه پورې دا اخبار ژبه نه ده، دا سرکاري ژبه نه ده، دا د عدالت ژبه نه ده، نو دا به څوک کوي؟ د دې ذمواري د چا ده؟
دا خو سیاسي مسله ده. دا چې کوم په زموږ وطن کې سیاسي ټولنې یا سیاسي پارټۍ راغلي دي کنه، نو هر چا ته لیکوالانو شاعرانو ادیبانو خو ورته تر خپلې مطالبې وړاندې کړي دي، قراردادونه یې پاس کړي دي. د دغې ورځې په مناسبت په 21 فروری باندې هغې جلوسونه مخکې دي، احتجاجات یې کړي دي، هر څه چې خو دا سیاسی مسله ده. چې کومه داسې یو د پښتنو داسې یو ټولنه یو پارټي یو دغه پکار دی چې هغه پښتنو له په هر لور باندې خپل حق ورکی، که هغه د خپلواکۍ حق دی په خپلواکۍ په حق اوس دا ژبه مرضي چې ستا ژبه نشته، نو دا حکومت مسله ده، سیاسی مسله ده. لیکوالان شاعران تر خپل وسه پورې پړ دي چې هغې لیکل کوي، هغې خپله ژبه ژوندی ساتي، کتاب لیکي، رساله چاپ کوي، شعر لیکي، هغه تر یو بله رسوي، که هغه د سوشل میڈیا پلا رواندی کاغا موبائل دا پیغامات پلا رواندی یا پ اخباری یا سرسالی مثالی چاپ کی پدغه ذریعہ باندې خپل لیکونه یو بل ترسی.
تاسو چې د بحثی دو استاد په سرکاري سکول کې کار کوي، تاسو د خپل جبه د پاره څومره په سکول کې ماشومان دي، هغه ذهن سازی تاسو د پښتو د ادب د پاره یا د پښتو جبه د پاره یا د پښتو د پرمختګ د پاره څومره کوي؟
زما د استاد سره او د هغه سره د پښتو جبه هیڅ قسمه سمون نخر ظهیر شه و جدا د چمنګا ته تړلې یو نصاب د سرکار د طرف نه ملاو شوې دي چې ته بده ته دا کتابونه خې د پښتو جبه چې اوس پاغه کشتنه چې حکومت په سرکاري ادارو کې پښتو جبه یې نه نصب ورته سو خې، بیا بزه دا غسه کردار ساجو کم، یا بزه غته سپ پښتو باندې پوي کم. خو هو دادا چې په نه هم لسم کې کوم الکان سینس وي او کوم الکان آرس وي، نو چې دا آرس کوم الکان نو کو هغه د پاره کوم استاد نه تیاریږي چې هر زده پښتو پیرنډالم، نو زه هغه تزان ور مخ کې کوم وته وي مچ دي ته بزه پښتو خیم.
تاسو خو شاعر ادیب یې لیکوال یې، او که تاسو پښتو خې خو مونږ په زینو اسکولونو کې داسې لیدلې چې یو استاد په پښتو نه پويږي هغه پښتو خې، نو دا هم یو لوی مسله ده کنه. نو دې لړ کې تاسو بخپل په تعلیم په سانګ کې محکمه کې نو دې لپاره تاسو څه کوشش نه کړی چې دا پښتو ژبه چې دی هغه څه کس ته وخی چې هغه په پښتو ژبه باندې پوهیږي، په لیک لوست پوهیږي، په املا پوهیږي؟ په املا هم تاسو نه تاسو کومه
دا سیدا چې کله تاسو خو مو چې په ټول تعلیم محکمه کې چې پښتو ژبه زو لازمی شي، دا عدنان والے تر دولسم پورې تیر حکومت دغه کړو، خو بیا چې کله دا اوسنی حکومت راغی نو دی پاغه باندې عمل ونه کړ. په سکول کې چې استاد وایي زه په پښتو باندې نه پوهیږم، نو کته وګوره نو هغه به د ایم ای پښتو کړي، دغه سند د اغستو لپاره پښتو کې ایم ای کوي، یا تنخواه د ډیرېدو لپاره به پښتو کې ایم ای کړي. خو د پښتو ماشومانو ته د خودلو طریقه ورلنه ورځي، کم کسان چې وایي نو دا خدای پښتو ژبه لپاره ډیر لوی توره کوي، ډیر لوی دغه کوي کړي. دا ډیر زیات سکولونه شته چې هغه کې پښتو شته، پنهم پلسم پشپګم و ماتم د ډرنګ په مقابله کې پښتو ده، د کمپیوټر ساينس په مقابله کې پښتو ده. خدای سکولونو پرنسپلانو هډماسترانو دا وي چې را موږ سره د پښتو استاد نشته، نو هغه بیا ټول ماشومان باندې ډرنګ وي، په ټول ماشومان باندې پینټینګ او دغه د ډرنګ مضمون چې کم دی نو هغه لولي.
خا زبیر صاحب دره تو وایا چې د پښتو املا چې دا دا یو پلر کې او په بر کې د یو ډیر لوی مسله ده، نو دا څه وجره چې ما په خپل لیدلې د ډیر شاعران شعر لیکي خو دا غي املا ټیک نه وي، نو دا 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 رچا ذمہ واري جوړي کې دا شاعران په کار نه چې دوی د خپل املا ټیک کی
د املا مسله چې دا نو په دې باندې خو مخکم ډیر دغه شوې دي په بڑا غالې کې په سیمینارونه شوې دي، یا اکیډمي واره پاغي باندې وخت په وخت باندې پروګرامونه کوي، یا داسې باچا خان مرکز کې په دې ملګری راغوښتو چې دغه پدې کې د یګانو یا مادوله او دغه مسلې را پی دغه شوې دي. مونږ چې کله واړو ظهیر صاحب نو ما په خوانه املا چې کوم وا چې پدې کې سره د بدل نو شي، نو هغه املا به په کورونو کې زمونږ نیاګانو هغه په خوانه د رحمان بابا کتابونه او نورنامه او جنگنامه دا پاغي کې چاپ کېدل، نو پاغي باندې پوېدل زمونږ په سکولونو کې هم دغه املا وا او پاغي باندې مونږ پوېدو او دغه کې خوشکل پاغي کې په املا کې بدلون راوستي شو، یا په اکیډمي طرف نه په باړګړې کې سیمینار شو، پاغي کې 15 یګانې راوستي، نو خلک په دغه کې 65 کې واچولو ګډ وډ کړ، او دا املا مسله هغه ترافي خد او افغانستان په دې حواله باندې خو ټیک ټاک خپل املا لیکي. خو زمونږ په پښتونخوا کې د املا دا مسله چې کومه ده، نو مونږ ټول لیکوالانو او شاعرانو او دیبانو دا پامې د چې به د غټولو په ځای باندې املا تلاړول دي، د اوس په دې کې ان خطې چې املا داسې کې املا داسې کې املا او مغه په خوانه املا ټیکوا خو جبه غټل غواړي چې مونږ د جبه وګټو او دې لستون کې پیدا کوو، دا د عدالت او تعلیم او د سرکار او د اخبار جبه وګرځو، په ټلویزیون او په ریډیو باندې دې له وخت غواړو.
تاسو خبر وکړل چې په باړه غلې کې په دې باندې سیمینار شو، په باړه غلې کې چې د پښتو ژبه د املا چې دی یو لیک لار چې دی هغه شای شوی او پر شوی و، نو دغه لیک لار چې دی نو تاسو په سکولونو کې یا په دغه کې تاسو نه معرفي کوي چې دا لیک لار وګوري، د دې نه پس پچی دی نو تاسو لیک لوس کوي، تاسو به خود نه کوي؟
بالکل، دا دا چې اوما خبره لوزه بیا راشم چې په سکولونو کې پښتو شته نه ظاهر شه د سر نه پښتو ژبه چې لازمی شي کله د ادنان حواله تر د لسم پوری لازمی شي او د دې لپاره د پښتو استاد مقرر کړی شي په یو سکول کې خو بزه په یو سکول کې بزه استاد هم زبې وته لیکلار برابر کم هغه با هغه املا باندې یا په هغه دغه باندې پوی کما خو هر یو سکول ته خو یو شاعر یو ادیب یا یو دغه نشي رسیدې کنه هغه لیکلار تر هغه پوری با هغه ته نه خود لیکيږي تر کومه پوری چلته کې جبني چلته کې پښتو جبې اول ته کې د پښتو استاد نو ال بدا لیک لار یا د بړګلې املا یا د نور املاګانې چې کومې دا باغی ترسي
خا حضرت زبیر زبیر صاحب تاسو د پښتو ډرامې لیکلې دي پاکستان کم سرکاري ټلویزیون چې دا غي د پاره نو د پښتو ډرامو یو دور اوس هغه ډرامې ختم شوې دي د دې پښا باندې سو وجدا
زهیر صاحب ما خو د پښتو ډرامې تاسو چې کومې دغه یادوي رامی پاواله باندې دا چې یو دو افسانې مو رامی تشکیل ورکړو او یو دو رامی مو لیکلې پاتې شو چې هغه رامی هغه دغه نشته نو دا غي وجدا دا چومک خبر لوبیا مونږ راځو چې جب نشته چې ټلویزیون ستا جب له ټایم نور کوي وخت نور کوي نو تلکه بل رامه د کوم ځای راشي نن سبا ما دا اوریدلی چې د حکومت راغلی نو دی د پښتو جب یا غټم چې هغه د جمعې پورز باندې ماسپخین یوه بجې له رسول دی چې د جمعې پورز ته ماسپخین په یو باندې څو ګزګار دی چې هغه دی ټی تکینی او هغه ډرامه ګوري په یو بجې باندې خو د ماسپخین د جمعې د منځه تیاری یا خلک چې کوم دي نو د ټلویزیون یا ستا د جبې لپاره ستا په خپل وطن کې په آزاد وطن کې دغه رویا غي سره ساتلی شي کنه نو پدې کې وستا ډرامه سره خشي یا پدې کې ډرامه کوم طرف ولي کلی شي
خا حضرت زبیر سی بودارت وای چې تاسو یو کتاب چاپ کړی وو اولسی رنگزار نو پاره کې تاسو کوم موضوعات راغستي وو
ډېر مننه زهیر صاحب چې تاسو دا کتاب په حواله باندې ما معلومات غواړی هغه داسې و چې زبا دا د کال 2000 دغه زمانی خبر 2002 2003 په دغه 2002 دغه دوران کې بزاندې چې سره کې ناستم پاسې دم هندې شمس کمر د پښتو ژبې یو غزلګو مشهور شاعر ورسره ورسره یو څوړ خدای خدمتگار نو چې زه باغی سره کې ناستم پاسې دم هغه ما ته ځینې ځینې خبرې کولې داسې چې هغه خبرې ما ځان سره لیکلې نو بیا په کال 2003 کې ما په هغه باندې یو کتاب ولیکل د ولسی رنگزار په حواله باندې په هغه کتاب کې شپږش داسې بابونه وو چې هغه د پښتنو د زور جون جوک سره د هغې تعلق وو په هغې کې دا دغه یو بابو پښتانه نومونه چې دا خلک د خپلو ماشومانو له د پردو خلکو نومونه ولیک دي ټلویزیون ته کښېني د پردي سندرغاړي نه متاثره شي یا د پردي لوبغاړي نه هغه نوم بځان له یاد ادا کار نه هغه نوم به کېږدي او د پښتو خپل تړلي کوم نومونه دي نو هغه ولې نه دي یا
زمون خیال شبیر احمد جان
سیمه باندې پدی علاقه باندې د مغول حکومت راغلی د نوغه نمونه د سر راغلی د لکه د مغول بابر او د زهیر الدین بابر یا ډیر نور داسې نمونه خا پدی کې دویم باب چې کوم دی نو هغه د پښتنو مشرانو سرونه د دستورونه دا غینوم دي پښتنو مشران سره چې زمونږ پښتنو خپل اتلان نه پیژني پدی کې ملک گجو ملک احمد شیخ ملی پدی باندې دا باب لیکل شوی دی لګ لګ لنډه په جنګلو داږي په والا باندې دا گلزار د درویشانو پدی کې یو باب دی پدی علاقې کې کوم زیارتونه دي کوم علما تیر شوی دي کوم شهیدان دي داږي د زیارت لګ لګ په جنګلو ورسی جوګ پکې یو باب دی هغه په پخوانی پختون کور کې د غم خادي څنګه داږي یو تصویر کشي شوی دا چې دی بسنګ غم خادي کولا حجره ست وی جمعات ست وی یا بدی کر کروانده څنګه کوله اوس خو زمانہ بدله د سینسی زمانہ ده خو په خوا به اغه اوربل او دا وانه لوزولو لونه کول اغه کر کروانده یا غوجل او دغه په دغه حواله باندې یو باب دی خوراک څاک به د پښتنو سو تبرداري څنګه ده سې سو خپل کور او ګول کور په دې کې یو باب دی چې د پښتنو کور بسنګ جون تو ګور دی جون سدي لکه دې کار کسب سبو جامه پیزار به څنګه سان دی ویرونه په دغه کتاب کې خیره وی دعاګانې وی دم دروها چې د علاجونه به داسې نو او کوم د زنانو هغه ټوټکی به وی هغه یا کالی پترې څنګه به څنګه بنو وسلا داغي نمونه او داغي پیژنګلو ګذر د پښتنو ورسره څنګه تعلق یا به ستوري سوري په ستورو په دې سورو باندې به وختونه معلومول خکار چې دا پښتانه به کوم خکار راتلل دغه میلې چې دلته په دې سیمه باندې کومې میلې وکې دي د سارو میلی یا د سنور د یو بل با پاغي کې وسانګ سانګ ګلغټه پخوانه لوبي دي پخوانه هغه سندري کم چې ولسی دي داغي سرنامي دي پکې د لوبو لوبي یو با پکې دا سې چې هغه ماشومان په دې لارو کوسو کې بدی کم لوبي کولې اوس خو چې کم دي زمانہ بدل ده کرکټ او والیبال او ټیبل ټینس او دغه وروتي خو هغه پخوانه لوبي په دې باب کې پدې دغه کې کیسه کیسو ته لاړه چې زړو زړو زنانو به ماشومانو ته کمی کیسې کولې هغه اوس په دې کتاب کې څه کیسې دي خبر پکې یو باب متلونه دي ټوکی ټکالی دي چې په اوجره کې به علاقانو یو بل سره څه قسم ټوکی ټکالی کولې یا بل پکې داسې یو دغه چې په هغې کې به دوڼې وې متلونه بو دغه بابونه په دغه کتاب کې چاپ شوي دي او د هغې نوم ولسي ننګزار دا په کال 2003 کې چاپ شوي دي او ختم شوي دي اوس مې ورته خیال دی چې دوباره د هغې بل ایډیشنو کوم ځکه چې ډېر ملګري هغه غواړي او شته دي نه بیا د هغې دې کتاب په رڼا کې ډېرو ملګرو بیا داسې وکړل چې هم په دغه پښتنو په زوړ ژوند جواک باندې ډېرو ملګرو کتابونه ولیکل هغه پخوانی دغه چې کوم دي نو په نوي طریقه باندې تحقیق خو داسې شی دي چې دا خو مخ په وړاندې رواني هغې په خپل سوچ مطابق لټون وکړو او دا یې راپیدا کړو هغه چاپ کړو
ښه حضرت زبیر صاحب تاسو د دې کتاب په حواله سره خبرې وکړلې ډېر ګټورې خبرې وې دا کتاب ما په خپل هم کتلې دی په دې کې تاسو د پښتنو کوم دود دستور کمی کیسې کم رنگونه چې تاسو د پښتنو په خوانی وړاندې کړی دي تاسو څه ګورئ چې دغه د پښتو کم چې دود دستور هغه اوس شته کنه اوس ختم شوی دی
نه اوس خو زمانه بالکل بیخي بدله ده خو ما دې د پاره لیکلو چې کله مونږ وایو چې یاره دا وخت روان دی او چې څه اوس کېږي نو دا به سبا نه هر زمانه د بدلون سره وخت په وخت باندې مخ کېږي نو دا خو ما په دې وجه باندې لیکلو چې یاره کوم د پخوانو مشرانو ته یا ما اورېدلي لیکلو دغه نو هغه مې د لیک محفوظ ساتل اوس خو دغه سیزونه بیخي بدل دي اوس خو دغه نشته که واده دی نو په واده به دا و چې لکه په یو کور کې به واده و د چم ګاونډ خلک به هغې کې مصروف و اوس خو چې شادي حال راغی نو هغه واده هغه تصور یې بالکل بدل کړ دغه شانتي ډیر سیزونه چې کوم دي کر کاروندې ته تو غوري نو کر کاروندې کې اوسه غدغه نشته ټریکټر او تریشر او اوس دا راغلی دي هغه یو جغه هغه سره چې کوم تړلې جب او هغه نشته ختمه ده
ښه ښه زبیر صاحب د ولسی رنگزار نه علاوه تاسو نور کوم کتابونه چاپ کړی دي یا کوم د چاپ ته تیار دي
دا سی و چې کال په 2003 کې ما د ولسی رنگزار چاپ کړ بیا په کال 2015 کې ما یو شخصیت باندې علي حیدر بادر باندې یو کتاب مرتب کچ پاغي کې د علي حیدر بادر په حواله باندې ملګرو شاعرانو او ادیبانو یا سیاسي ملګرو کومې ویناګانې کړې یا غمې بادر په نوم باندې چاپ کو بیا دا غي نه پس د محکمې ثقافت خیبر پختونخوا والا رااله د سندرو یو کتاب چاپ کړی دی ستا خبرې ستا سندرې دا غ سندرې دي کومې چې په ټلویزیون باندې مختلفو سندرغاړو ویل دي دا غي نه پس مې بیا په کال 2015 کې د اندیش شمسو قمر د شاعرۍ کتاب پیمانه د غزل چاپ کو او نن سبا یو بل غزل بل یو کتاب را روان دي ستا خبرې ملغلري دا د اندیش شمسو قمر خبرې اترې دي چې دا په پرس کې دی او دا بوم په دې میاشت نیمه کې خیری چاپ د مرحلونه تیر شي
حضرت زبیر صاحب مونږ ته زمونږ اوریدونکو ته به خپل کوم کلام وړاندې کې
خدا وخت بزه تاسو ته خپل یو غزل ویم زهیر صاحب چې شکر په هر څه باندې شتم او پیسې ډېرې دي شکر په هر څه باندې شتم او پیسې ډېرې دي بیا هم ژوندون ته میرا پیخې مسلې ډېرې دي
ډېر ښه
او لاس لمراغلی خو ارمان ارمان د ژوند په ماخام لاس لمراغلی خو ارمان ارمان د ژوند په ماخام ما سره وخت نشته او تاسو سره کیسې ډېرې دي
واه ډېر ښه
او چې خایس ډېرو نندارې لا اینه چرته وا چې خایس ډېرو نندارې لا اینه چرته وا چې خایس نشته نو هر خوا ته اینه ډېرې دي او بل شعر دی چې هغه تور سره کسرتوره د زړه د شوره هغه تور سره کسرتوره د زړه د شوره کني شوندک ور کړه ډک دی لوپټې ډېرې دي او دلته خادي په مودو پس راځي زمون کلی ته
واه
دلته خادي په مودو پس راځي زمون کلی ته دلته چې ګوري لاس نیوي او جنازې ډېرې دي
واه ډېر ښه
او د وطن خکلو حرام کړي دي خوبونه پتا د وطن خکلو حرام کړي دي خوبونه پتا حضرت زبیر په نصیب دي شوګری ډېری دي او شکر په هر څه باندې شتم او پیسې ډېری دي بیا هم ژوندون ته میرا پیخې مسلې ډېری
ډېر ښه ډېر ښه ډېر مننه یو جهان مننه حضرت زبیر صاحب زموږ سره د خبرو کولو
ډیره مهرباني ظهیر صاحب چې تاسو مالا وخت راکړ.